دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندهر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رډيو مجله خبرو خو مخکې لدی نه چې د ازادي رډيو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی د را روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شټکول سپارښتنه کړې ده. په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر او سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین دې له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پیل په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې خلکو د رای ورکوونکو د نومونو د ثبتولو د ورو بهیر څخه شکایت کړی. په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین قلی اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر د ای عملیات دښمن تلفات درشتن او بیش از 18 نفر
خغلی رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن ووښ کسان وژل شوی او لا تل سیات نور ټپیان شوی. په تلفاتو کې تاجکستاني او چچنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونو او قرارګاوی چې ډیره کلکی جوړ کړی وي د افغان ځواکونو لخوا لمنځول شوی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شول. د 209 شاین قلی اردو ویان وویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په وروستي پړاو کې دي خو وروسته به یې لمن یمګان، اردو، جبراغستان ولسوالیو ته وغځول شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا جوشان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي وایي چې د دوی شاوخوا 20,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو خریو او ځینو نورو سیمو کې له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي یې له منځه تللي، ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
از زیر پر پوباری شدن 284 گزفند بیشتر از خود ما طلب شد. در اینجا مالا زیر پر پوباری شدن.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د سرپل د والی ویان زبی الله مانی د پیښې په اړه بې خبري و خو د ازادي راډیو ته وویل چې په قره خوال او میرزولنګ سیمو کې د وسلوالو مخالفونو ولکه ده او دوی له زیانمنو سره دغلته مرسته نه شي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د لیلی دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې یوې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو ښارونو ته انتقالیږي. اخوا پرون په ارګ کې په دې ستونزه بحث شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون په غونډه کې خبرې وکړې چې د وچکالۍ له کبله د مالدارو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدای شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی د څارویو لپاره د وقفو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو او د بیړنیو حالاتو د ولایتي ګډو کمیټو د څارنې پر اړتیا هم ټینګار کړی. د جرمني، فرانسې او برتانیا پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایی وکیلانو د ایران او لویدیز ترمنځ دا موافقه یو ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې د 12 نیټه په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. په هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیا او فرانسې د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی، ویل شوي موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بېساري او دقیقه څېړنه وشي، د ایراني مدغني کولو زیات شمېر تاسیسات یې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چې د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې، خو ولسمشر ټرمپ په ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. ښاغلي ټرمپ له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په دې موافقه کې هغه څه چې د بوږنوونکي نیمګړتیاوې بللې دي اصلاح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې د سوریې د اوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوک کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هدرت ناورت پرون وویل موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکو د سوریې له رژیم سره ګډ کار کوي څو دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا پرون په یوه خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا وبلل. دا و خبرونه. دوستانو، خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل. هماسي چې د خبرونه په فایل کې موبایل د یو سال ډیره برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ساده رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. لومړنی ریپورت مو د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر دی. ولسمشر غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو لپاره سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په ار کې پرون په دې اړه چې څنګه کېدای شي د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر چټک شي په نورو لارو چارو هم خبرې شوې دي. احمد تکل پر دې موضوع ریپورت لري.
یوه اونۍ وروسته له دې چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډېره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزلا دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د دې کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه،
جلسات داشتیم با رهبران حکومت و همچنان با رهبری شورای صلح و همچنان
د حکومت لمشرانو، د سولې د عالی شورا او د حج او اوقاف وزارت لمشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو، د عالمانو، د شوراګانو او د سولې د عالی شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي سو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او له دې ملي پروسې سره مرسته وکړي، د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي سو د انتخاباتو په ورځ له خپل دې حق څخه محروم نشي. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې وروسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه اونۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رایې ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. ښاغلي غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رایه ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او په تېرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسیحت څه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست.
د شفاف انتخاباتو یوه لاره د رای ورکونکو د نومونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکرې پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه اوسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي چې و کلتوري او ادبي خبرونه ده، خو مخکې تر هغه همداسي یو کلتوري او ادبي ریپورت لرو. او هغه په کندوز کې د ریدیګل د مشاعره ده. په کندوز ولایت کې د ریدیګل مشاعره د سلګونو شاعرانو، لیکوالو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په ګډون شوې ده. اجمل اریانه په اړه ریپورت راکړي.
په دغه مشاعره کې د کندز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبه سره په زړه پورې شعرونه یې وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
چې اخوا دی کدی خوا جنگ هر خوا ته چې دی خو لمخې یو خوا شې چې په خدای زارم چوي.
په نموړې مشاعره کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه د خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره د ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نوموړې ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو لسمه مشاعره ده چې په نوموړې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د سورن انډو ځوانانو په فکر او پاغ باندې را جوړه شوه چې د کندوز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندوز کې تیتو پراګنده وو هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولس یې واوري او خلک یې واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام مو د سول پر اوسو کې نه کړی یو ورګه اقدام هم یو مقدر ډیر خوشاله یم.
لدغه مشاعره برخواله پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره و او ټول شیرونه وطنی او حماسي و.
داد آزادی خورا داد جگورو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن داد ننگیالو وطن
اے دا رئیس صاحب سیکرٹری خوگی خبر دی شکر په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لک کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو مننه.
لدې سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وای، تر پخوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینوال یې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي، او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست، دا ډیره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کوم ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج اخلو.
آهنگ ام په نصر کې ام په نظر کې، او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او په حساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واوري.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې صبح کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې ل مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبر ناورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه، چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غېږ کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزي پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بی سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورغل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلي دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بی برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بی وزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستی مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیان د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 12 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼل شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا منځخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثر ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
موږ تاسو خو د پول او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات ته د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشک.
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې په کې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړلی یو خاندان دی. نثر نثر چینه نه سیو، هنری نثر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه غو نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی او د ولس د فکر او د خپل پوهه او د خپل ذوق او کچي چاغه سواد بډیر پکې مطرح نه دا غزي ګندره تاسو ورته وای کړ. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کې خو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل و، لنډۍ چشته وي، نیمکۍ چشته وي، سرو کې چشته وي، غاړې چشته وي، ببولارې چشته وي، دا وای. یا مثلا بیا په امنسی په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ شوس په دیوانی ادب کې غزل لو قصیده او رباعی او چی شه
او د شعریت پاړه کرات
او اعظم 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 دې او زه خو چوکاټ ماته شې کړه.
صحیح
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کړه نه. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متاله کې هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خې. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې وسته خیال ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ خو. صحیح شعر د تخیلی ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
اوس ګور دا استاد خبره چې تاسو شاګرد ته کته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او کته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره ده. نو دا چې اوس هغه ته وخوځل دا 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 الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ. دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب ته یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره ما خو مخکې ویل یو خطه د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوښ. خو یو دی یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خپل اطفار کوي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خپل باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودري. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تاولوسته دایز چې تاولوسته وره همنګ دی متخصص لیکوال پتوګا یا چېون کې پتوګا بته چا سره بحث کې
زوم چې تل تدارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې مو
پرګور خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل می آواز پدی پور نه رچ ته دغه کې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی کیا تشبیہ مصنوعی جوڑ کے استعارہ مصنوعی ہوئے تھے ممکن دس الفاظ بھی یا دس یو شعر رامن سشی دس یو تخیل رامن سشی چی پاگی کی دایو تو کیم نہیں
تاس یو بخبول خبرو کی برخی دا شعریت اگا تو کی تا اشارہ اکڑا اگا دا آہنگ آہنگ منگوائی چی دا دا نظم اساسی توک تے زکا کچیر تا آہنگ نوی او آہنگ خود خجونو لمنظم تکرار نرامن سکی گی کچیر تا آہنگ نوی نظم نرامن سکی گی نو داغ شیر چی تای یو توک آہنگ بیان کاؤ بیادی اونویلی چی شیریت خائی پا نصر کی موی
تا دا جپونی استازی
رامن سلشو
تا دا جپونی استازی آہنگ پا نصر کی مشتر
او تن
او آہنگ شتا که نشتا
تن دے
پکی او آغا آہنگ چی جملے سر بین یوازې موږ یا ترکیبونه سره بویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځی باندې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نصر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ دې چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو د اجازه آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
دغه د آهنگ نه دره وزي یا آهنگ له دې نه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنگ سرچینه نیسی تا آهنگ به څنګه مثلا جوړه یا آهنگ به څنګه وړاندې خو یې په لحن کې وړاندې لحن پکې رول لري خج پکې رول لري بلتونه په وستون پکې رول لري دا ټول په آهنگ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظ سره په نثر کې کپی ته ګوره خبری جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنگ باندې بیلې دلته ما آهنگ شته دا بیا آهنگ نه ده دا جمله جمله خپل آهنگ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمه شکل چې ورته وای دا زیرو بمه ورته سم په سره مزه کې په لحن کې غنه لحن پکې رول لري غنه خچ پکې رول لري غنه
نشک
د دغه دوړو له شکلونو نه آهنگ جوړي
زه وایم چې کدا ک لحن او آهنگ او توندا سره بیل شي
نه بیل او بیل بیل ګور
بیل شي آهنگ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنگ کول دي نه 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 آهنگ کول دي دغه اجزا وی دي د دین آهنگ متشکل کیږي د دین آهنگ جوړيږي ها آیا دسی مصرا زدا غلط په تخته لیکم دو مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو تر منز به بیا دغه نوی اغه یو اغه په وستون بنئی اغه لهن به صحیح نه ای هبه تشی اغه به آهنگ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږ فاصله کې ول ولا امی معنا تغیر امی آهنگ تغیر
ڈاکٹر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دی او شعریت لري په نثری برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې له عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډیر اوس ته ګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا په ژوند کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله ناکله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله ناکله داسې چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دې چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شعوري شوي
د کوزې پښتونخوا ورونه چې دي هغوی چې شعر ورته وایي هغوی پکې تخیل ګوري رنګینی پکې ګوري په دې برخه کې د هغوی نوم صحیح دی چې کار یې صحیح ده یو شي کې چې زه ورسره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وایي دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته بیا نظم نه وایي سره دې چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غیر رنگینه محتوا
دا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل لیکل
نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نه شو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکاټ لمخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې دا د نظمونو د نمونو په برخه کې هغه ورونه لږ ذره ناغېړي ونې ورته یا خپل نظرونه دي، خو داسې یو کار کوي. د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشارک لرئ ش
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شاعری کوم، نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی او هم دغه زما ذوق دی، هم د خپل ذوق په اساس باندې چې زه شعر لیکم.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک چې مثلا نام یاد شي د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره ووایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی او په دې کې به سنای او بدای نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنای او بدای جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکي، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي او هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب ستا په خپل باندې د شاعری په برخه کې د شعری چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مې کړې دي. ته ماسترۍ تر هدا خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پونتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څانګې څخه فارغ شوی ما، لیسانس دوره مې دلته کړې ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کاله درې کاله چې دی ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې دی زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې دی بریالی شوم. اول ته مې چې دی د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسترۍ دوره مې چې دی په 1999 کال کې چې دی بشپړ شوه، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لورې معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعری پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي، همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړي قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیره دسی چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سره په ځواني کې خامخا مین او عشق دا شان ډیر کی.
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا، رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي،
خو دا نیم بیته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سی د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتوني ما، او ما نه د خود له غدا سترګو ته همدارنګه د طبيعت پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شې ډیره متاثر و
د عشق څخه؟ زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي پکار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق، هغه عشق نو
خا. اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعري کې زه خپل تا ته موړاندې ویلې چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم،
زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لږ لیکم، خو خصوصا چې د زه نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګ غزل هم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بوګنوونکي دي، او په دې حالاتو کې چې دی زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
نو ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې د نن رازان سره پټ کو، خو بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ما غده چې اغا څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زه به درته څه وایم چې زما ذوق جمال به څومره. نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخته ورشه تر عنوان لاندې و، او هغه د کابل پوهنتون په دوو محصلینو باندې لیکل شوی و. تر ده وروسته مې چې دی بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی، پکې نکاس موندلی دی. تر ده وروسته مې چې دی بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومیږي.
او په دې وروستي ماښام کې د څه راخستې دي، په څه شي دی بحث کړی؟
په وروستي ماښام کې چې دی زیاته عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلی دی، او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
سراج صاحب، تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کې کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، تش خاور نه د غنی څنګه بشي خاورې. دلته چې دی یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم، مسلمان یم. نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستې دي چې کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چېغه وي اجل مولا تاور وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شتا. نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چېغه وي اجل مولا تاور وکنه، ته شه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چېغه وي اجل مولا تاور وکنه، ته شه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو په تمه چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم، نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیرې کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزمک اگر زم گربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زن کدن سلګۍ مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زن کدن سلګۍ مې نه هیریږي، په هر قدم لګې يم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه.
ډیر
شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لنډه کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې له دې چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لا نه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15مه ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایمالا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتې رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمال سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تېر شه، حسین چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمال خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمال همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمال په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وشوي چې د سپین ګیری په څیره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وواهه او په چغو یې پیل وکړ. زه کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرېښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 بجې به وې. سور ډاګ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کېناستل. ټول غلي وو، په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پری راړم به شو خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ حسی وروره موږ ورسره یو څو خبرې کوو ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل هماغه د اوږدې ګیرې والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو خواته یې کېناست په خبرو یې پیل وکړ کاکا زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم ګوره یوه خبره چې نه به راته نه کوې ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی یې تو خو عیني شاهد بې سپینګیري ورته برګ برګ وکتل هیڅ غږ یې نه کاوه بوډا په کنځاو شروع وکړه څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول له حجرې بهر شول مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېده څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
تیمنی د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو چې دا قبیله په غور کې ووسی د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده او لکه څنګه چې څرګنده ده د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې وو تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1410 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیره ناستو که څه هم زمانی نه تلی وو او ویښتان یې تک سپین وو خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپل ځواني خاورې کړې وه د سترګو دیدې لږ شوی وو خو زړه یې بینا وو غوږونه یې درانه وو خو سود یې پر ځای وو زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې د ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې د سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده ها شیر داسو ننزغه گیگم په صفت د سلطان ننزغه گیگم په صفت د سلطان چې د بادار غازی ملک د جهان د فیروسکو او غور رڼا لده ده د فیروسکو او غور رڼا لده ده هم د تیرو تورو برېخنا لده ده چې تورو وکاږي چرتون کې خالی غلیمی کله کړی پتور سیالی غیاث الدین د غور زمرای علی شان د اسلام دین د پتور روخان نن څه حقیقت په صفت د سلطان ما د داور پزمکه ولید ارم دا د جنت په چیرو بنخه حرم د فیروسکوپ دوت ودان دینا خکله هر گل څه خندان دینا
دلتا کڑونگی دی غگون کوی او ببهیگ سرودون کوی هر سڑه گوری چه ولاروی ایران کرننداری د خاون د بستان ننز غگیگم پسیفت تا سلطان غیاسو دین دا جهان لمر دینا عالم لده دیر بحرور دینا هندی روخان پا اسلام کینا لزان خواه خیر الانان کینا چی پا غور کی نلی زین کینا پر کافرانو ی ناورین کینا چی پا غور کی نلی زین کینا پر کافرانو ی ناورین کینا تل دی برای وی دا غازی پر میدان زت ایمنی ستای نکرم دا سلطان ننزغه گیگم په صفت د سلطان چې دای بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي. د ټولنیزو ناخوالو، خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري. په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر لژبې څو پوښتنې اورو. لچانه پوښتم چې څه روان دي، لچانه پوښتم چې څه بکیږي، لچانه پوښتم چې څه روان دي، لچانه پوښتم چې څه بکیږي، لچانه پوښتم حالات څنګه دي، لچانه پوښتم چې څنګه یم، لچانه پوښتم چې ولې ژاړم، لچانه پوښتم چې ولې چوپ یم، لچانه پوښتم چې درد څنګه وي، لچانه پوښتم چې مینه څه ده، لچانه پوښتم هغه څنګه ده، لچانه پوښتم چې چیرته بوي، لچانه پوښتم چې ولې نشته، لچانه پوښتم چې چیرته لاړه، لچانه پوښتم چې ولې نه یم، لچانه پوښتم چې ولې نه یم، لچانه پوښتم چې څنګه ورک یم، لچانه پوښتم چې پلار څنګه وي، لچانه پوښتم قرار څنګه وي، لچانه پوښتم یار څنګه وي، اوس مې زړه ټک پکې چوي، لچانه پوښتم چې خار څنګه وي، څوک به جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی را کړي، څوک به مې شعر پخلا کړي، څوک به رنگین شان نړۍ را کړي، څوک به مې سترګې واکړي، څوک به پیغور راته د بېوسۍ او بې کسۍ را کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته، زه لکه خلاص کتاب وم، خاورو ایرو کې پروت وم، ما وی چې لوست به شما خو هیڅ چا ونه لوستم، نو څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې وغږوي، څوک به الفاظ راکړي، څوک به انجام، څوک به آغاز راکړي، نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي، دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي، انجام یې ګونګ غوندې دی، نه څوک آغاز ښکاره کړي، نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو، بس هر څه ګونګ غوندې دي،